ثم دمرنا الآخرين بيتباكر المنظم يعني ددين سوا باقي طول خلق الله تعالى تباكر وأمطرنا عليهم مطرا نؤور ولو من باغيبان دي باران او دا دا اوبونا بلکه دا کانو باران و استغفر الله دا شپه پا نیمه حصه که جبرائیل علیه السلام را غلی و دوی بچ شوی و لوت علیه السلام او دا غلونا او پاغی باندی سنگ باران اواره دو قطع دا بیانوی چی فرشته لوت علیه السلام لراغلی او هاگوی هاگ وقت سو کار کوا فرشته ورتوی چی مونگ بنن شپستا سو کرم علمانیو لوت علیه السلام حقی دا زن سر خپل کور تا بوت لی پلار کی دوی شات او قتل او ای ویل چې تاسو ته پته ده چې د دې کلی خلک څنګه کارونه کوي چې په ټوله دنیا کې د دین زیات بد څوک نشته او لوط علی السلام ورته دا خبره درې ځله وکړه او دې فرشتو ته ویلې شوی وو چې د دې کلی والو له د هغه وخته پورې عذاب مه ورکوي چې کله تاسو درې ځله د دې خلاف شهادت حاصل نکړی او چې کله هغه فرشته د لوط علیه السلام په کور کې داخل شوه نو هغه بوډای ښځه لاړه او هغوی د لوط علیه السلام دروازې طرف ته راوستل او یوه فرشته پاسېده او هغې د پوره طاقت سره دروازه بنده کړه او د ځوانانو هلکانو په شکل کې هغوی راغلي وو. جبرائیل علیه السلام د خپل رب نه اجازت غوښتلی وو چې د ځوانانو هلکانو په شکل کې لاړې نو الله تعالی ولې اجازت ورکړی وو. جبرائیل علیه السلام په هغوی باندې خپل پر ووهو یعنی خپل وزر او هغوی ړانده شول او هغوی ډېره په بد حالت کې شپه تېره کړه او بیا فرشتو د لوط علیه السلام نه اجازت واخیستو چې ای لوط موږ ستا د رب د طرف نه راغلی یو چې دوی تا ته هیڅ کله هم نشي در رسېدی. تاسو د شپې په یوه حصه کې د دې ځای نه روان شي او تاسو په شا مه ګورئ. البته خپله ښځه به د ځان سره نه بوزئ، دې ته به هم هغه عذاب رسیږي کوم چې هغې ته میلاویږي. استغفر الله. هغه بوډۍ ښځې یو آواز واورېدو. هغې آواز طرف ته شا ته وکتل، په هغې باندې یو کاڼی راپرېوتو او هغه وخت د خپل قوم نه جدا شوه او په هغې باندې کاڼی راپرېوتو. جبرائیل علیه السلام دا کلی د مینځ نه اوچت کړو، یعنی د دې کلی چې کوم مینځ و د هغې نه اوچت کړو او اسمان ته وخېجوو او په اسمان کې فرشتو د هغه کلی د سپو اوازونه هم واورېدل. نو د کلی ښکته حصه یې بره کړه او بره حصه یې لاندې کړه او په هغوی باندې مسلسل د کاڼو باران واورو او په هر کاڼي به د بنده نوم و. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین. په دې کې نښې دي لیکن اکثر خلک ایمان راوړو والا نه وي. موږ دا قصې ښه ووایو، پوه شو او د هغې باوجود دې څیز ته بد نه ګورو. په دې کې د عبرت سامان دی د وروسته راتلو والو دپاره، ځکه چې هغوی د بدکارۍ او ګنده کارونو نه بچ شي او د عذاب نه بچ شي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ طرف ته راغی او ای فرمایل چې ای د مهاجرینو جماعت، چې کله تاسو په 15 سیزنو کې مبتلا شئ نو د دینه پناه طلب کړئ. چې کله په یو قوم کې بے حیایی ظاهره شي چې هغه په ښکاره باندې کوي نو په هغوی کې طاعون خور شي او په هغه مرضونو باندې بیماران شي چې هغه بیماری د هغوی نه مخکې نه وي. نن څنګه رنګ رنګ بیماری دي او د هغې وجه دا ده چې په معاشره کې په ښکاره باندې بے حیایی ده. استغفر الله. یو بے حیایی کول او یو لا ښه په ښکاره باندې کول. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک ستاسو رب ډیر زبردست دی او رحم کول والا دی. ستاسو رب غالب دی، هغه د رسول د دشمنانو نه انتقام اخستی شي، مگر دا داغو رحم دی چې هغه مهلت ورکوي. دا داغو رحم وي چې هغه ایمان والا اوباسي. هغوی وی چې موږ بلوط علیه السلام د ملک نه اوشړو او الله تعالی څنګه په خپلو کورونو کې هغوی دننه تباه او برباد کړل. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة هم رسولان دروغ غنلي وو، يعني داغوی پیغامی رد کرده وو او دا دا مدین پا خواک نزده علاقه وو. او زین مفسرین وایی چه دا مدین وو او زین وایی چه دا دو جدا علاقه دی، یو مدین او یو داغی شات علاقه وو. هغوی طرف شعیب علیه السلام را غلی وو او دا هاغ نبی دی چه اغو تا خطیب الانبیاء ویلیشی. دا سی زبردست پیچ یعنی خطبه بی ورکوله. د ځینو خلکو د خبرو انداز ډیر ښایسته وي. دا خلک یعنی اصحاب الایکه په بڼ یعنی ځنګل کې اوسېدل. په یو ګڼ ځنګل کې اوسېدل لکه یو بڼ چې وي. او د دې په باره کې راځي چې دلته یوه ونه وه ایکا، او دوی به د هغې پوجه کوله. دوی ته شعیب علیه السلام فرمایلی وو چې الا تتقون، آیا تاسو ویریږئ نه؟ انی لکم رسول امین، زه ستاسو دپاره یو رسول یم، امانتدار، زه الله تعالی ستاسو طرف ته رالیږلی یم. فاتقوا الله واطيعوني، تاسو الله نه ویریږئ او زما اطاعت کوئ. وما اسالكم عليه من اجر، زه ستاسو نه په دې باندې سو اجر نه غواړم. ان اجري الا على رب العالمين، زما اجر خو زما په رب باندې دی، زه ستاسو نه سو فایده نه غواړم او نه سو معاوضه غواړم، زما اجر د الله په ذمه دی. ستاسو نه سوزي زما د خبرې په اورېدو او په اطاعت کولو باندې، زما خبره خو لږ واورئ که نه. او د ټولو انبیا دعوت د سو د تقوا، د الله ویره او د رسول د اطاعت. چې کله هم تاسو تبلیغ کوئ، د دې دوو پوینټس په ذریعه تبلیغ کوئ. دې ایکا والو بډاکې اچولې، خلک به یې ویروو، د ایکا عبادت به یې کوو، د یوې ونې په ناپ تول کې به یې کمې زیاتې کوو، د بل نه به یې زیات اخیسته او بل نه به یې کمه ورکوله. شعیب علیه السلام ورته وی چې یو الله منی او د هغو سره شرک مه کوی، او چې په یو قوم کې یوه بدی وه نو پیغمبر به د هغې نه منع کول، دوی به هیراپیری کوله. دا دوی ته سو غټه خبره نه ښکارېده. په ناپ تول کې به یې کمې کوو. ځینې قومونه ډېر بدنام وي چې دا بې ایمانه دي، او د ځینو په باره کې خلک وایي چې دوی ایماندار دي. او دا څومره د افسوس خبره ده چې دومره کلونه پس دا قومونه د خپلې بدۍ په وجه یادیږي، څومره د شرم خبره ده. نو هغوی وویل اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین، او مجوړیږئ تاسو د کمی کولو والونه. یعنی شعیب علیه السلام خپل قوم ته واز او نصیحت وکړو چې ګورئ په ناپ تول کې کمی مه کوئ. په تلو کې به یې داسې دوکه کوله چې تله به یې ډېره درنه شوه، داسې به ښکارېده لکه چې خلکو له ډېر څه ورکوي، او شی به کم و په منځ کې، او پیسه به یې زیات اخیسته. دغه شان ناپ کول دي. نن هم خلکو ګز وړوکې جوړ کړی دی، یا کپڑا راکاږي، یا په شمارولو کې غبن کوي، چاله خرابه میوه ورکوي، د بهر نه ښی خودل او د ننه خرابه. د بې ایمانۍ نوي طریقې هغوی ایجاد کړي دي. نن هم خلک د لاس ته صفایي سره داسې کارونه کوي، د الله ویره نشته په چا کې. حالانکه زموږ په قرآن کې د دې قوم په باره کې راغلي دي، او زموږ داسې کوم بازار دی چې په هغې کې خلک دوکه نه ورکوي. وزنو بالقسطاس المستقيم، او وزن کوي د نیغي، یعنی صحیح تلی سره، د انصاف سره وزن کوي، خلکو ته صحیح ور کوي. د دې سره په معاشره کې فساد پیدا کیږي، د بنده هغه یقین ختم شي، بیا د چا ټرست نه وي. اسلام چې خور شوی وو نو هغه د تاجرانو په ذریعه خور شوی وو. هغوی به په ټوله دنیا کې چې چرته هم تلل نو د انصاف سره به تجارت کوو، نو خلک به ترینه ډیر متاثر کېدو، او خلکو به ایمان راړو، د خلکو به په هغوی باندې اعتبار وو. او نن د یو مسلمان په بل مسلمان باندې هم ټرست ختم شوی دی. مسلمان ورته دوکه باز کاری چې دی به ضرور سو ګړبړ کوي. استغفر الله، نن مونږ خلک ته بېمانۍ په ذریعه پیژني. مونږ په خپله مسلمان له مزدوري نه ورکوو چې دی به ضرور ماله دوکه راکړي. یوازې تلل نه دي، نن سبا ډېرې دوکې دي په بزنس کې. یو میکانیک کار ډیر معمولی کړی وی، او بیل چې دی هغه ډیر لوی جوړ کړی وی چې دومره کار می کړی دی. دا د هغه قوم عمل وو. یا لکه یو ډاکټر شو یا ډینټست شو چې خلکو له بار بار اپوینټمنټس ورکوي چې دی لراشه دی لراشه. بنده ته سو پته وي، نو ډیری طریقې دي او تاسو ته د هغې علم نه وي. دا ټولې دوکې دي، دا د انصاف منافی دي. نو د نورو خلکو په حقوق کې کمی کول او خلک لوټل، د ټیکسی میټر تیز چلوي، په هر کار کې بېمانی ده. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، تاسو خلکو له کم مه ورکوئ د هغوی سوزنه. په لاس کې داسې صفایي وي چې بل ته پته هم ونه لګي. کمی د غلا غلطۍ سره هم کیږي، خلک لوټلی کیږي. دغه شان چې د بهر ملک نه خلک راشي، د هغوی سره څومره بېمانی کیږي چې زموږ سره انویسټمنټ وکړي او بیا هغوی ولوټي. دا حقوق العباد دي، د مونځ روجې خبره نه ده. او په دې باندې الله تعالی پوره صورت را لېږلې ده، سورۃ المطففین. او په هغې کې راغلی دی چې ویل دی په ناب تول کې د کمی کول والو دپاره چې د خلکو نه د ناب سره اخلي نو پوره پوره اخلي او هغوی له کم ناپوي یا تلي. نو ولې دوی ته د دې خبرې احساس نشته چې د مرګ نه پس به دوباره راپاسي، چې یوه ورځ لویه ورځ را روانه ده او خلک به رب العالمین ته ودرېږي؟ د دوی سره د دې خبرې خیال نشته، صرف د دې یوې خبرې سره خلک په لړزان شي چې ما ته به د خپل رب په مخ کې ودرېدل وي. صرف د حاضرۍ سره د بنده زړه اورپیږي او په داسې لوی عدالت کې به بنده څنګه بچ کیږي؟ حدیث دی چې کوم قوم په ناب تول کې کمی کوي نو هلته قحط سالی راځي، سخت مشقت او د حکمرانانو ظلم مسلط شي. استغفر الله، په ابن ماجه کې دي، نن مونږ وایو چې دومره ګټو او پیسې نه پوره کیږي، ګرانې دی، نو څنګه به وي چې کله په یو قوم کې کمی زیاتې کیږي؟ نو دا خو د عذاب یو شکل دی. کو قوم شعیب والا عذاب نه راځي په دنیا کې هم، نو دا د عذاب یو شکل دی او په آخرت کې خو به ډېره ګرانه وي چې بنده حاضریږي، انسان وویریږي چې څنګه به ودرېږي. دغه شان په وراثت کې کمی کول خلک د الله د حکم مطابق نه کوي، صحیح حق چاله نه ورکړې کیږي. دغه شان د خلکو مال د ظلم سره خوړل، د یتیمانانو مال محفوظ نه دی، پل رشتہ دار خوري. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ. دا د فساد قسمونه دي، دا ټول فساد دی. هغه خلک به پوره ورکوي په چا کې چې تقوا وي، د تقوا نه بغیر کو خلکو ته ډیر تقریرونه وکړي، خو چې په بنده کې په خپله د تقوا میزان نه وي کنه، نو هغوی بیا دا کار نشي کولی، هغوی د ایمانداری سره نشي تللی. خلک وایي چې د دې نه بغیر خو کار نه چریږي، ټوله دنیا داسې ده او تاسو مونږ ته لیکچر راکوئ. که د الله ویره نه وي نو په مال او حقوق کې به کمی زیاتې وي. خپل حق بنده پوره غواړي چې خاون راله پوره پوره راکولی، او د ورکولو په وخت کې زه هغو له پوره پوره د هغو حق ورکوم او که نه. نه، هر بنده د خپل حق مطالبه کوي، د بل نه زیاته غواړي او په خپله کمی کوي. استغفر الله، چې زموږ نه کومه کوتاهي او کمی شوی دی، الله دې مونږ معاف کړي او مونږ له دې د بل د حقوق د پوره کولو توفیق راکړي. او داسې هم نه شو ویلی مونږ چې هغه خو زما سره داسې کوي، که بل کوي نو کوي به، داغونه به داغو په باره کې تپوس کیږي او زمونږ نه به زمونږ په باره کې تپوس کیږي، د هغې په باره کې به پوښتنه کیږي. زما خاوند خو هم داسې کوي چې هغه مالسونه کوي، نو زه ولې وکړم؟ زمونږ رشته دار خبرې نه کوي نو مونږ ولې وکړو؟ بعضې ښځې د خاوند نه پوره پوره اخلي او د خاوند سره داسې معامله کوي لکه دا خاوند چې زما بچی دی، چې زه حکم وکړم نو مجال دی چې هغه دې ونه کړي او خپل حق پوره پوره غواړي. نو دا د حقوق کمی نه دی. نو ولې دا د حقوق کمی نه دی؟ ضروري نه ده چې تاسو دې په بازار کې ناست یې او دوکان مو کلاو کړی وي او هلته به کمی زیاتې کیږي. او خلک سوچ کوي چې د چا به بازارونه وینو او د چا به دوکانونه وینو، مونږ کوم زیاتې کوو؟ مونږ خو په کور کې ناست یو. نو مونږ په کور کې د کیناستو سره هم په حقوق کې کمی زیاتې کوو. نو مونږ په کور کې د کیناستو سره هم په حقوق کې کمی کوو. نو هغه هم دا شی دی، او دا ډیر مشکل تست دی، مشکله پرچه ده چې زمونږ په لاس کې ده، د حقوق. واتقوا الذی خلقکم، او ویریږئ د هغه ذات نه چې تاسو یې پیدا کړی. بیا پیغمبر د الله نه خلق ویرولی دی چې د الله نه ویریږئ. واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین، او کوم مخکې خلک چې تیر شوی دی نو هغوی هم الله تعالی پیدا کړی دي او تاسې هم پیدا کړی یې. والجبلة الاولین، او کوم خلک چې تیر شوی دی نو هغوی هم الله تعالی پیدا کړی دي او تاسې هم پیدا کړی یې. نو د هغو د طاقت اندازه وکړی او د هغو نه وویریږئ. په هغه خلکو باندې عذاب راغلی و. قالوا انما انت من المسحرين، ګورئ د ټولو قومونو یو شان خبرې وې، تاسو خو د سحر زد د خلکو نه یې، جادو در باندې شوی دی. چې هغوی ته به حق خبره چا کوله نو هغوی به نو په هغوی باندې به خنه لګېده چې چا به ورته حق خبره کوله نو په هغوی به خنه لګېده نو هغوی به سوی چې دا خو پاگل دی د ده خو عقل کار نه کوي نن هم خلق خلکو له دغه شان نومونه ورکوي د جادو ټایټل خو شته د جادو ټایټل خو نشته یعنی د جادو لقب خو نن نشته یعنی د جادو لقب خو نن نشته خو خلک وایي چې دا خو اکسټریمست دی فنریک دی انتها پسند دی چې خلک دا خو خبره نه اوري نن کو چاته څوک نصیحت کوي چې ګوره دا کار صحیح نه دی دا مه کوه نو هغوی وایي چې دا خو فنیټک دی چې دا خو فنیټک دی چې تو کوم خوا روانه یې ډېره اکسټریمست جوړه شوې یې تو استغفر الله وما انت الا بشر مثلنا تو خو زمونږ په شان انسان یې نو ستا خبرې ولې واورو وإن ظنك لمن الكاذبين دومره غټ ظلم چې پیغمبرانو ته وایي چې بې شکه ته خو د دروغجنو نه ښکارې مونږ ته مونږ ولې ستا خبره ومنو ستاسو حق دی چې مونږ ته نصیحتونه کوې د پیغمبر په کردار یې څه نشو ویلی یعنی نورې هېڅ نشو ویلی نو هغوی به دغه خبره کوله چې ته خو یو انسان یې نن کو څوک چاته تبلیغ کوي نو خلک وایي چې دا خو د یهودیانو ایجنټ دی د دوی د کردار مونږ ته پته ده ډېر تهمتونه لګوي چې دا هغو خبره پرېږدي او د هغو په کردار باندې تنقید شروع کړي د هغو د کردار سره ستاسو تعلق دی د هغو د نصیحت خبرې ته غوږ کېږده یو داعي دي د دې خبرې لپاره تیار شي چې خلک به رنګارنګ تنقیدونه کوي نکتهچیني به کوي د زړه د خفه کولو خبرې به کوي د دې خبرو توقع ساتئ دا اکسپیکټ کوئ چې تاسو چاته حق خبره کوئ نو په خلکو به ښه نه لګي چې هار به درته نه په غاړه کوي چې واقعي مونږ په غلطه یو د پیغمبرانو سره داسې شوي دي او د پیغمبر نه څوک ښه خبره کولی شي هغې له الله تعالی حکمتونه ورکړي وو لیکن د هغې باوجود خلکو هغه څومره کریټیسایز کړي وو رنګارنګ نومونه یې ورله کېښودل الزامونه یې پرې ولګول هغو ته دروغجن وایي حالانکې هغه وایي چې زه خو امانتدار یم لیکن د نصیحت کار پرېښودل نه دي بلکې دا جاري ساتل دي ستاسو ذمهداري صرف دعوت ورکول دي ستاسو نه به د قیامت په ورځ دا پوښتنه نه کېږي چې ستا په دعوت هغو عمل ولې نه و کړې تا ته به د دې سزا نه میلاویږي تاسو ته صرف رسول دي ځکه چې د قیامت په ورځ هغه بیا دا ونه وایي چې یا الله دو ما ته نه وویلي ما ته یې پیغام نه و را رسولی چې زموږ خلاف حجت جوړ نه شي نو ځکه رسول ضروري دي هر بنده دې د شمع په شان کار کوي چې په خپله روښانه شي او نور هم روښانه کړي داسې کار کوي الله اکبر نو داسې غټ الزام د ټولو نه پرشتنو باندې هغوی ولګوو یعنی په هغه ورځ به دیانتدار تاجر د انبیا سره وي په اخرت کې دومره غټه درجه به وي د هغو چې څوک د دیانتدارۍ سره تجارت کوي فأسقط علينا كسفا من السماء دا سی زړور شوی وو چې هغوی به وی چې ټیک ده تو په مونږ باندې عذاب راوله کنه چې مونږ دومره بد یو نو په مونږ باندې د اسمان نه یوه ټوکړه راوغورځوه کنه ان کنت من الصادقین کچرې ته رښتینې یې ځان له عذاب غواړي دغه شان بعضې وخت مونږ خپل ځان ته خیری کوو چې د دې نه خو به ښه وه چې زه مړه وې داسې بدې خبرې د خولې نه راوباسي او خرابې خیری کوي صرف په دې وجه چې مونږ جذباتي شو او په غوسه کې راشو نن هم هغه طریقې دي ته وایې چې عذاب به در باندې راشي نو زه ټیک ده راول عذاب قال ربي اعلم بما تعملون هغه وویل چې ما ته څه پته ده چې ستاسو کوم اعمال دي او د هغې چې کومه سزا ده نو د هغې زما رب ته پته ده فکذبوه نو هغوی دروغ وګڼو هغه او د ټولو قومونو یوه طریقه وه چې هغوی به د پیغمبر تکذیب کوو هغه به یې دروغ ګڼو د هغو خبره به یې نه منله پیغمبر چې به ورته څه هم وې کو هغه د بې حیایۍ خبرې وې کو هغه په ناب تول کې کمې و ټول پیغمبران دروغ ګڼل د قومونو عادت و فأخذهم عذاب یوم الظله هغوی ونیول عذاب د چترۍ د ورځې پته لګی چې په دې خلکو باندې داسې عذاب راغلی و چې و ورځې داسې سخته ګرمي وه او بیا هغوی یوه وریځ ولیده، نو داسې خوشحاله شول چې باران به اووریږي. نو د هغه وریځې نه اور ورېدو او په ځمکه باندې زلزله راغله او بیا یوه چغه راغله او دا ټول خلک ختم شول. سوچ کوئ چې دومره عذابونه راغلي و په هغوی باندې، په ناپ تول کې کمی کول د الله تعالی څومره بدی شي. او دا ټول سیزونه چې دي د دې تعلق د انسانانو سره دی، لکه بې حیایی چې ده، یا په غرونو کې چې کوم کورونه جوړ کړي وو، مینارونه جوړ کړي وو، د انسانانو سره زیاتې کول. دغه شان نن موږ د چا په عزت کې کمی راولو یا د چا مال وخورو، دا موږ ته سغټ جرم نه ښکاري. او په صحیح مسلم کې دي چې څوک مقسطین انصاف کول واله، عدل کول واله وي، نو هغوی به د الله سره د نور په منبرونو باندې وي، ښی طرف ته به ناست وي. او د رحمان دواړه لاسونه ښی دي. او کوم خلک چې حاکمان دي، خو هغه په کورونو کې وي او د عدل سره فیصلې کوي. پوه شوئ؟ یعنی هغوی د عدل سره په خپلو کورونو کې فیصلې کوي. دومره غټ مقام دی د هغوی. الله اکبر. الله تعالی دې په موږ باندې همیشه د عدل فیصلې کوي. آمین. انه کان عذاب یوم عظیم، بېشکه هغه و عذاب د لوی ورځې. په کومه ورځ چې عذاب راغلی و په هغوی باندې، دا د قیامت ورځ نه ده، بلکې په کومه ورځ چې په دې قوم باندې عذاب راشي، دومره ډېر عذابونه پې پیړ راغلل. استغفر الله، ان فی ذلک لآیه، بېشکه په دې کې یوه نښه ده. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر خلک بیا هم ایمان نه راوړي، هغوی نه پوهیږي، بیا هم د هغوی یقین نه راځي، د الله د نیولو نه نه ویریږي. او موږ خلک سوایو چې الله تعالی خو غفور الرحیم دی. ها، الله تعالی غفور الرحیم دی، بېشکه نو دې قومونو خو الله تعالی رب و، پخوا هم هغه رب و او نن هم هغه رب دی. چې هغوی نیولی شي، نولی تاسو نه شئ نیولی کېدی. چې کله د الله نیول نه راځي او هغه او خلک بېمانی کوي او کوي، بیا د انسان دا خیال وي چې ماته څوک سویلی شي، لکه نعوذ بالله چې د الله تعالی نه هیر شوي دي او چاته پته ونه لګېده چې زه کوم ګناهونه کوم او هیڅ هم نه کېږي. استغفر الله. د انصاف دا عالم و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خپلې لورې ورته شکایت راوړو د خاون په باره کې یا نور څو، نو خپله لور به یې پوهه کوله چې تو لاړه شه خپل کور ته. او نن خلک د خپل اولاد سایډ اخلي، هغوی وایي چې زمونږ اولاد داسې نه شي کولی. موږ ګورو چې بی بی فاطمه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ځل شکایت راوړی و، نو هغه خپله لور پوهه کړه. د هغوی په منځ کې څو خفګان راغلی و، نو حضرت علی رضی الله عنه سخته رویه اختیار کړی وه، لکه لونه چې د پلار کره راشي او خپل غم بیان کړي. او شاته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم راغی او شاته ولاړ دی. هغوی چې چرته داسې ونه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ناراضه شي، نو بیا خو زما دین او دنیا دواړه تباه شول. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها د خپل خاوند د سختۍ او د هغه د غصې شکایت کوه او جوړلی. او د پلار زور ډک شو چې د لور خبرې واورېدې، لیکن د زوم په باره کې څه ونه وې. او خپله لور یې پوهه کړه او هغې ته یې وویل چې ای لور، ما ستا نکاح د هغه سړي سره کړی دی چې هغه په قریش کې د اسلام په راوړو کې د ټولو نه افضل دی. یعنی د هغې زړه له تسلي ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ونه وې چې هغه خو د وړوکوالي نه زه پیژنم، په هغو کې خو ډېره غصه وه، نه هیڅ داسې خبره هغو نه کړه. او ای ویل چې په ښځې او خاوند کې کله کله داسې خبرې راځي، هغه کومه ښځه او خاوند دي چې د هغوی په منځ کې چېرته خفګان نه وي راغلی او داسې چېرته کېدی نه شي چې سړی دې همیشه ټول کارونه د ښځې د مرضۍ مطابق کوي، او چې خپلې ښځې ته هیڅ هم ونه وایي، خپل کور ته لاړه شه. ګورئ څنګه یې هغه پوهه کړه. او چې حضرت علي رضی الله عنه دومره شفقت خبرې واورېدې او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل کور ته لاړه شه، الله دې تاسو دواړه همیشه خوشحاله لري چې زما سترګې یخې شي، چې هغو دا خبرې واورېدې، نو د هغو زړه ډک شو. هغه مخې له راغې، په سترګو کې اوښکې وې او د رقت په حالت کې وې چې د الله قسم، آینده به ته زما نه داسې خبره چرته هم ونه وینې چې د هغې سره ستا نازک زړه ته خفګان ورسي. حضرت فاطمه رضی الله عنها د هغې زړه هم صفا شو او وی وې چې نه، غلطي خو زما هم وه. نو دواړه خوشحاله کور راغلل. داسې وي انصاف. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خوشاله شو چې داغو په سترګو کې هم د خوشحالۍ نه اوښ کې راغلی. که داسې خبرې کول واله او انصاف کول واله پیدا شي نو معامله به روغه شي، لیکن مونږ خو فساد کوو، په کور کور کې فساد دی، دا زمونږ خپل حماقت وي. ګورئ، یو طرف ته یې خپله لور وه، لیکن هغو څنګه خبره وکړه او دواړه راضي شول. او که د خپلې لور طرفداري کړې وي نو څه به شوي وو؟ چې زه خپله لور داسې نشم لیدی. نو انصاف په هره معامله کې، په هره خبره کې، په حقوق کې، کو بازار وي، کو په تله تلل وي، کو کپړه ګز کول وي، په هر ځای کې انصاف. کو یو طرف ته خپل مور او پلار وي او کو اولاد وي، هر څوک چې وي. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، او بېشکه ستاسو رب غلبه والا هم دی او رحم کول والا هم دی. چې د چا سره غلبه وي، پاور وي، نو څه شي؟ نو مشکل وي چې په هغو کې د رحم جذبات راشي، چې د خپل پاور په وجه هغه په هیڅ چا رحم نه کوي. لیکن الله تعالی داسې ذات دی چې د هغو سره پاور دی، غلبه ده ورسره، د هغې باوجود هغه رحیم دی، رحم کول واله دی. ایک دم بنده ویریږي چې غلبه واله دی، او بیا داسې شي لکه چا چې پی د رحم لاس ایښودی وي. رحیم دی او ورسره ورسره عزیز دی. داسې سوچ مه کوئ چې هغه خو غفور الرحیم دی نو هیڅ هم نه کیږي. نه، هغه ډیر غلبه والا دی، ډیر زبردست دی. د هغو د غلبه هم ویره پکار ده. ګورئ څومره قومونه یې ختم کړي دي، تهذیبونه یې ختم کړي دي. د هغو پروا نشته که ټول وایپ اوټ شي. او ګورئ هغوی د خپلو جرمونو په وجه هلاک شول. مونږ اکثر ریزنز ورکوو چې د کوم ریزن په وجه. اکثر خلک د داسې خلکو مدد کوي چې کله قدرتي آفات راشي. نو ښه خبره ده، لیکن هغوی ته د توبې تلقین هم کوئ، د توبې دعوت ورله ورکوئ چې هغوی خپله اصلاح وکړي. چې کله خلک عذاب غواړي او چې بیا د الله تعالی عذاب راشي، نو هغه څوک نشي برداشت کولی. وانه لتنزیل رب العالمین، او بې شکه هغه نازل شوی دی د رب العالمین د طرف نه، د جهانونو د رب د طرف نه. د دې ځای پورې د قومونو قصې ختمې شوې. اوس د سورت اخیر را روان دی. دلته د قرآن ډیر زبردست تعریف شوی دی. که څوک د قرآن په باره کې پوښتنه وکړي، فرعون تپوس کړی و د موسی علیه السلام نه چې رب العالمین څوک دی، او موسی علیه السلام د هغې زبردست وضاحت کړی دی. هغه رب چا چې ځمکه او آسمان جوړ کړی دی او هر شی قایم ساتل واله دی، د هر څه مالک دی، حفاظت کول واله دی، پالل واله دی، هم هغه د انسان د هدایت انتظام کړی دی او قرآن مجید نازل کړی دی. نو دلته ویلی کیږي چې قرآن کریم رب العالمین نازل کړی دی، او رب العالمین دا د اهتمام سره نازل کړی دی. دا هغه کلام دی چې دا د جهانونو د رب د طرف نه دی. او د اکرم رضی الله عنه د سترګو نه به اوښ کتلې چې دا زما د رب کلام دی، او زموږ په زړه کې د دې دومره احترام دی چې دا مو په ښایسته غلافونو کې نغاړلی دی، د ویلویټ په غلاف کې. د سوره آغاز هم دغه شان شوی دی او اختتام هم، چې الله تعالی د قرآن کریم اهمیت اجاګر کړی دی. دا داسې اهم دی چې دا د جهانونو د رب کلام دی. نزل به روح الامین، نازل کړی دی دا روح الامین، د رب العالمین د طرف نه دا چا لاندې راوړی دی. روح الامین یعنی جبرائیل علیه السلام، چې د فرشتو سردار دی، او هغه هم داسې فرشته ده چې امانتدار ده. هغه پکې هیڅ هیراپیری نه ده کړې. او په چا باندې نازل شوی دی؟ ګورئ، د دې خبرې قرآن گواهی ورکوي، دا هسې هوایی خبرې نه دي. دا په څه باندې نازل شوی دی؟ علی قلبک، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی دی. په دماغو باندې نه، په ژبه نه، بلکې په زړه باندې. او د هغې وجه دا ده چې اصل شی زړه دی. چې کله په دې کې یوه خبره لاړه شي، نو هغه کار بیا د یو انسان لپاره آسان شي، هغه بیا په عمل کې هم راشي، اثر هم کوي، او د بنده ټول ژوند ورسره بدل شي. چې کله بنده وایي چې د پلانی خبره زما زړه ته کوزه شوه، یو هغه خبره وي چې بنده هسې سرسری واوري، او یو هغه خبره وي چې زړه ته کوزیږي. او کومه خبره چې په زړه کې د ننه ننوځي، نو هغه ډیره مختلفه وي. هغه یاد هم وي بنده ته، او د هغې سره عمل هم بدلیږي. نو دا قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی دی. او بیا د دې زړونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې جاری شو، او چې یو خبره د زړه نه اوزي نو هغه بیا ډیر تاثیر لري. کچری تاسو د کتاب نه لیکچر جوړوي او یا یو داسې خبره وي چې تاسو په خپل قائل نه یې او نور له درس ورکوي هغه یې کنوینس کوي، ځکه د دا واقع سټوډنټس له پکار وي. بل بنده دی ولی نه کوي؟ داسې نه ده چې بلی نشي کولی، لیکن چونکې سټوډنټس په خپل کنوینس وي نو د هغې خبره په بل باندې ډیر زیات اثر کولی شي، ځکه چې د زړه نه خبره زړه ته رسي او چې کوم سرسري خبره وي نو هغه بیا هسې په سر پاتې شي. نو ګورئ چې دا قرآن مونږ څومره په زړه باندې اخلو. کچرې دا مونږ په زړه باندې وانخلو نو څه به وشي؟ خو بیا مونږ ډیر هم کورسز وکړو خو زموږ عمل به بدل نشي او زموږ په ژوند کې به هیڅ تبدیلی را نشي. او داسې کیږي هم، خلک ترجمې رټ کوي، سرټیفیکیټس اخلي، لیکن هیڅ تبدیلی را نشي. او کوم خلک چې دا قرآن په زړه باندې واخلي نو د یو څو سپارو سره د هغوی زړونه بدل شي، او ځینې خلک په دماغ واخلي او بیا هغوی لاجک ګوري چې داسې ولي ده دا خبره، هغسې ولي ده. نو دا په زړه باندې اخلي، ځکه چې د زړه سره په ننوتو کې د دې فایده ده. لتكون من المنذرين، او مقصد څه دی؟ دومره غټ اهتمام وشو ځکه چې رب العالمین نازل کړی دی، جبرائیل امین راوړی دی دا، او جبرائیل علیه السلام هم معمولی فرشته نه ده، 600 وزرې دي چې د هغې سره ثابت افق یعنی آسمان پټ شوی و د هغو د وزرونه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو د روب نه بېهوشه شو، هغو خوا ته کتلی هم نه شو. داسې لویه ده دا فرشته، داسې وړه خبره نه ده. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازله شوه، لتكون من المنذرین، ځکه چې تو شی د ویرولو والونه. ګورئ د رسول کار وی انذار او تبشیر، ویرول او خوشخبری ورکول. وما ارسلناك الا بشيرا ونذيرا، دا په قران پاک کې څومره ځله راغلي دي. ګوره انذار چې دینو دا اولنې کار دی چې پیغمبر کړی دی، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو خلکو له خطبه ورکوله او وی فرمایل چې د قافلې نه مخکې تلو والا رهنما چې وي نو هغه چرته هم خپلې قافلې له دوکه نه ورکوي. د خدای قسم کوزو ټولو انسانانو لهم به فرض محل کچری ما دوکه ورکول غوښتی نو ما به تاسو له چرته هم دوکه نه ودر کړي، ځکه چې تاسو خو زما خپل خلک یې، او کچری ما بنینو انسان ته دروغ ویل غوښتل نو ما به دا معامله ستاسو سره چرته هم نه وکړي. د خدای قسم چې تاسو به لازمن مړه کېږئ. اوس دا څه دي؟ انذار دی کنه. لکه څنګه چې تاسو روزانه په بستره باندې سملئ نو بیا به تاسو لازمن بیدار شئ، لکه څنګه چې د بسترونه بیدارېږئ نو هم دا خو انذار دی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای زما لور فاطمه خپل ځان د جهنم نه بچ کړه، ځکه چې د الله تعالی سره زستا هیڅ هم په کار نشم راتلی، هم دا انذار دی. او حضرت فاطمه رضی الله عنها خو پیدا شوی و په اسلام کې، پلی پوپی صفیا ته فرمایلی وو چې زه د الله سره ستا په کار نشم راتلی، خلک خفه کیږي چې تاسو خلک ویروي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم انذار کړی وو. نو ولی مونږ ته د ویرولو ضرورت نشته؟ انذار ضروری دی، او د انذار مطلب خبردارول، گنی دا سی به وشي. پوه شوی په دې خبره؟ بلسان عربی مبین، سره د داسې ژبې چې هغه واضح عربي ده، عربي چې هغه ښه فصیح ژبه ده، بلکل کلیر ژبه ده، داسې کمپریهنسیو ژبه ده چې د یو لس لپاره ډیر الفاظ دي په دې ژبه کې، د اوښت لپاره څومره الفاظ دي، د تورې لپاره څومره الفاظ دي. بله ژبه داسې نشته چې دا بنده زده کوي نو حیرانیږي ورته. او هم دا ژبه ده چې هغه تر نن ورځې پورې ژوندی ده. کچری ده په بله ژبه کې نازل شوی وي نو بیا به هغوی شکایت کوو چې دا خو زموږ ژبه نه ده. نو الله تعالی په عربی کې نازل کړو، په دې ژبه کې چې کوم ښایست دی او د یو لفظ څومره ډیرې معنی وزي، د انسان عقل ورته حیرانیږي، دومره ژورتیا ده په دې کې. او د قرآن پاک په ډیرو ژبو کې ترجمه شوې ده، لیکن ترجمه بیا هم د قرآن پاک صحیح معنی نشي ادا کولی،
ځکه بهتره دا وي چې بنده د قرآن په عربۍ باندې پوه شي. نو اصل قرآن دا دی، ځکه خو مونږ په مونځ کې قرآن د عربۍ سره وایو. وإنه لفي زبر الأولين، د دې چې کوم تعلیمات دي، کوم مضامین چې دي، نو هغه په تورات، زبور او انجیل کې هم و. ټول پیغمبران وایي چې د یو الله تقوا اختیار کړی. هر پیغمبر خپل قوم د آخرت د پیغام سره خبردار کړل، د جنت جهنم خبرې ورته وکړې. د ټولو پیغمبرانو بنیادي پیغام یو و. او په دیرشمه سپاره کې په سورة الاعلا کې راغلي هم دي چې ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. نو دا خبرې خو په تیرو صحیفو کې هم وې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې، د موسی علیه السلام هم وې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ماله د سورة البقره ذکر اول راکړی شوی دی، دا اولنی ذکر دی. او سورة طه طاسین، چې څومره هم سورتونه د طاسین نه شروع کیږي او چې څومره هم حوامیم دي، دا ټول سورتونه د الواح موسی نه ورکړی شوی دي. او سورة الفاتحه د تحت عرش نه ورکړی شوی ده. دغه شان د عبدالله بن مسعود نه روایت دی چې سورة الملک په تورات کې هم موجود دی. نو دا پیغام په تیرو کتابونو کې هم و، دا مضمونی و، ځکه چې د الله د طرف نه راغلی و. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. نو دا پوره نه ده د هغوی دپاره یوه نښه، د بنی اسرائیل علما هم پوهیږي، هغوی هم پیژندو، هغوی ته هم پته وه چې دا پیغام د الله تعالی د طرف نه راغلی دی. یعنی دا قرآن د الله تعالی پیغام دی. نو د بنی اسرائیل د علما ولی خاص طور ذکر شوی دی؟ نو یو خو یهودیانو ته د ویلو دپاره، او بل قریشی مکه به هم په یهودیانو پسې په منډه منډه تلل چې تاسو ووایئ مونږ ته چې دا رښتیا دي او که نه. نو ولې دا نښه پوره نه ده؟ د تیرو پیغمبرانو چې کوم پیروکار و، نو هغوی هم پیژني او پوهیږي. نو دا خو کافي و، خپل کلام یې ویلی دی، نو هغې ته پته ده. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. او کچری مونږ نازل کړی وی دا په ځینو باندې د عجمیانونه، یعنی په غیر عرب باندې. په هغه زمانه کې به عجمی غیر عرب ته وي، ځکه عجمی د ګونګي د پاره راځي، یعنی چې د چا ژبه عربي نه وي، ځکه چې عربیانو به ډېر فخر کوو په خپله ژبه باندې چې داسې ژبه د چا شته دی نه. او کچرې یو عجمي به قرآن وي، حالانکه د هغو ژبه هم نه وه، نو دا به څومره غټه معجزه وه، خو هغوی به بیا هم ایمان نه راوړو. الله اکبر، چې څوک ایمان نه راوړي بیا نه راوړي، کو تاسو ورته ډېرې هم نخی وښیئ. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. دغه شان مونږ دا داخل کو په زړه کې د مجرمانو. د هو زمیر کوم طرف ته ځي؟ د قرآن طرف ته. یعنی دوی منی نه، خو دا د هغوی په کتاب کې داخل شوی دی، هغوی ته پته ده د دې چې دا حق دی. او دویم مطلب یې څه دی؟ انکار. مونږ د دوی په زړونو کې انکار داخل کړو، نو ځکه خو یې نه مني. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. دي نمني أو إيمان نراوري تردي چي دي دردناك عذاب ويني، أو چي كلا دردناك عذاب رازي. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. نو هغا براشي پا غيبا نناسابا، أو هغيبا شعور هم نلري. إنسان داسي ديرتي چي هغا خنخی وینی، په خبره پوه شي، زوري کنوین شي، لیکن بیا هم نمنی. کو هر سو جوی د نمنلو، بعضی وخت زد وی، تکبر وی، یا تعصب وی چې دا پیغمبر زمون د قبیلې نه ولی نه دی راغلی. لا یؤمنون به حتى يروا العذاب الالیم. هغه نمنی تر هغه وخت پوری چې تر سو پوری عذاب نه وی لیدلی. ځینې خلک کو تاسو ډېر هم کنوینس کړئ، قایل کړئ، خو چې هغوی عذاب وویني نو هله راوړي ایمان. فرعون بالکل نه منله، موسی علیه السلام ورته رنګارنګ معجزات وښیل. واړو واړو عذابونه به راتلل او چې هغه به لاړل نو بیا به یې نه منله. لیکن چې کله هغه ولیدل چې مرګ مخې له راغی او د بچ کېدو لاره نشته نو بیا سیده شو. او دا صرف د قومونو د پاره نه ده، د یو عام کس د پاره هم وي. بعضی وخت بنده د الله تعالی آیتونه اوري، پته یې ورته او پوهیږي هم، په هر سوخه پوهوي خو نه مني. که په دنیا پی هسې عذاب راشي او یا د مرګ د وخت عذاب وویني چې د قبر عذاب وویني نو په خپله به یې اومني. چې بنده د مرګ فرشتې وویني نو پته ورته ولګي، نو هغه وخت هغه سیده شي او بیا مینتونه کوي چې یا الله ماله بل چانس راکړي، چې یا الله چې زه واپس لاړ شم بیا به زه داسې نه کوم. لیکن هغه بیا اچانک راشي، لیکن بیا وخت ختم وي. فیقولو هل نحن منظرون، بیا به هغوی وایي چې آیا موږ ته لږ شان چانس ملاویدی شي، موقع ملاویدی شي. نو الله تعالی وفرمایل چې افبعذابنا یستعجلون، آیا بیا هغوی زموږ عذاب زر غواړي؟ دوی خو په خپله غوښته چې زر راوله دا عذاب، هر وخت به وي چې راوړه عذاب، راوړه عذاب. موږ به روزانه دا دمکیانې اورېدې چې راوړه عذاب، یقیني نه و. اوس دغه خلک وایي چې موږ له مهلت راکړې چې لږ وخت راته میلاو شي. او په سورة المؤمنون کې موږ ویلي وو چې قومونه نه، چې کله بنده خبره نه مني، خبر ته پته وي، لکچرز هم واوري، پته ورته ولګي، ښه پوه وي خو نه مني، وروسته کوي وروسته کوي. او چې یوه ورځ راشي او مرګ په سر ودرېږي نو بیا وایي چې ماله دې لږ شان مهلت راکړی شي. نو بیا الله سبحانه وتعالی مهلت نه ورکوي، ځکه چې د مهلت وخت ختم شي. نو الله تعالی فرمایي چې ولې دې به زموږ عذاب زر نه غوښتو. افرأيت إن متعناهم سنين، دی وای چې موږ له دې مهلت راکړی شي. مهلت ته الله تعالی یو غټ رحمت وي چې هغه انسان هغه وخت نه نیسي چې کله هغه ګناه کوي، نو عذاب پې نه راځي، بلکې الله تعالی موږ له چانس راکوي. او دا څومره غټ رحمت وي چې زما بنده توبه کړي او واپس راشي. لیکن موږ داسې ډېټ شو چې د مهلت نه غلطه فایده اخلو. یو وخت راشي چې د امتحان غنټي وهلی شي، مهلت ختم شي، چې هغه وخت نه پیپر اخستی شي او دی وای چې نه نه زولګ نور لیکل غواړم. چې کله دا غوی نه پیپر اخستی کیږي نو هغه تادی کوي، زر زر لیکي، او چې وخت ور سره وونه نه لیکل. د مرګ په وخت کې به هم خلک داسې کوي، د مهلت لپاره به مینتونه کوي چې مونږ خشو، صدقه به ورکړو، ګناهونه به پرېږدو، توبه به وکړو. الله تعالی به فرمایي چې ما در لدیر شکاله در کړی وو، او فرمایلی کیږي چې چاته شپیتو کاله میلاو شول نو داغو ټولی بهانې ختمې شوې. هغه بیا داسې نشي ویلی چې یا الله ما ته خو ژوند نه و میلاو شوی، سمې کړی وې، وخت را سره نه و. هغه وخت بنده فارغ شي، بچی هم لوی شي، بیا هم هغه الله تعالی طرف ته نه راځي، بیا هم هغه په خپلو زړو طریقو باندې اوسېدل غواړي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ولې موږ دومره موده فایده نه و درکړي، عمر مودله نه و درکړي، نو دومره ژوند میلاوېدل هم خوشقسمتي ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه له الله تعالی اوږد ژوند ورکړي او هغه نیک عمل وکړي او هغه په خپلو نیکو کې اضافه وکړي. نو اوږد ژوند بنده له ورکړي، مهلت ورله ورکړي، دا د دې د پاروي چې بنده توبه وباسي، چې پرېږدي ګناهونه. لیکن کم خلک په دې خبره پوهیږي. بعضې وخت خلک بوډاوالي ته ورسي او ګناهونه نه پرېږدي.